منادرت هامل رخوص خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري سیاسي د بشري حقوقو او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ او بللې خو ژمنه کړي چې اروپای ټولنه به په بیلابیل برخو کې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس نیکلسن او مل پلاوی افغانستان ته د 15 ورځني سفر په پای کې پرون په بیان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګیدلو بندیزونو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپړو چارواکو چې د ورسره لیدلې هیڅ یو هم په دې اړه چې ولې د سخت بندیزونو پر ښځو لګول شوی او په پای ته رسیدو وضاحت نه دی ورکړی. نیکلسن وایي ډیرو افغانانو ورته ویلي د امر بالمعروف قانون چې طالبانو تطبیق سو میاشتې مخکې پیل کړ کارونه پیچلې کړي او د ښځو پر تګ راتګ کار کولو او خدماتو د لاسرسي او د خپلو کورنیو ته د ملاتړ په برخه کې د هغوی پر وړتیا او نغړه ناوړه اغېز کړی دی. په پام کې دا چې د مرغومی یا جدي په ومنې ته د تب د پونځوي له فارغانو اگزټ ازموینه د جنو لګړون پرته واخصل شي د ازموینه ملي ادارې چې طالبان اداره کوي پرون مخام پر خپل فیسبوک پاڼه د خبر ورکړ. اگزټ ازموینه د لوړ زده کړو د تیبي شورا لخوا د تب پونځوي له فارغانو څخه اخیستل کیږي او لبري وروسته د فعالیت اجازه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د جنو پر سنوي او لوړ زده کړو له بندیز وروسته اوس د روغتي زده کړو په موسسو کې د جنو د شمولیت مخه نیولې ده. د دې بندیز کابل د طالبانو پر حکومت انتقادونه په زیاتې دودي خو طالبان ټینګار کوي چې دوی د نجونو خوځښتونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکوي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغلست. نن پر دې خبره کوي چې پر طالبانو له نړیوالو فشارونو سره سره دوی خپل دریز نرم کړي نه دی او لا هم خپل محدودونکو اقداماتو ته دوام ورکوي. په ځنګړي ډول پر شوزو او انجونو د طالبانو د محدودیتونو پر موضوع تیر اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم بحث وسو. د امنیت شورا غړي هیوادونو تیر جمعه دراوې په اتفاق پریکړه وکړه چې پر طالبانو لګول سوي بندیزونه دوام وکړي. له دې اقدام سره به د طالبانو حکومت د یو کال او دوو نور میاشتو لپاره د ملګري ملتونو له بندیزونو سره مخامخ وي. د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کول او د سفرونو دغه راز وسلو بندیزونه شامل دي. د ملګری ملتونو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونو دراوي په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 400 نور میاشتو لپاره وغځاوه. هغه څه چې د طالبانو عکس العمل هم پرولې دی. متحده ایالات د بشری مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکو ټیم د رول پر اهمیت داسې مهال ټینګار کوي چې په وینا یې د ښځو، نجونو او اقلیتونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. تیره جمعه په اسپانیا کې هم د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یوه غونډه جوړه شوې وه چې د افغان ښځو ګڼو فعالانو پکې ګډون کړی و. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل البرز په غونډه کې وویل چې د افغان ښځو د بشري حقوقو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایی محکمې له لارې تعقیب شي. شغلی البرز غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر حقوقو تیری د بشري حقوقو سرغړونه ده. هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لارې د دې مسلې تعقیب به د افغان ښځو ژوند ته یو رڼا راولي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو نور محدودیتونه هم دوام لري خو دغه ډلې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریز نرم کړی نه دی. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا څېړو چې طالبان ولې له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي خو خپل دریز نه نرموي. د 15 دقیقې د بحث میلمانی دي. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی، د غرض بل شنونکی خان زمان امرخیل. شغلی احمدزی، په پیل کې تاسو ترازو د امنیت شورا انتقادونه څومره پر ځای دي او آیا طالبان به ستاسو په نظر دې ته اړ سي چې خپل دریز نرم کړي؟
زه فکر کوم چې شاید دومره ډېر زیات غټ تاثیر به ونه لري، ځکه چې
د طالبانو اکثرا رهبری سي ده، خصوصا په اصطلاح یو څلور پنځه نفر چې په دوی کې تصمیم نیون کې دي او هغه ټول واګي په لاس کې لري، هغه ډیر زیات دي طالبانو نه دي چې نړیوال ټولنې سره تاړي کې ونيسي. په دې خاطر باندې چې هغه ته دا یو نامشروع عمل ښکاری، په حقیقت کې د افغانستان سره فکر کوم یو ډیر لوی خپل افغانانو سره هم یو لوی جفا ده. خو په تاسف سره چې دوی دغه ته نه متوجه کیږي، اوس په افغانانو کې یو غټ لوی شک او تردید دا منځته راغلی ده چې اکثر افغانان په دې باندې شکمن دي چې آیا دغه کارونه په واقعي شعوري توګه باندې کیږي او که په غیر شعوري توګه باندې یا له سرزوري نه کیږي. دلته یو شک دی افغانانو په زړه کې زړونو کې اچولای. خو په تاسف سره بیا هم افغانان په دې کې متاثر شي دي، عام افغانان دي، دوی خپل په دې باندې کوم هیڅ تاسیس د فکر کوم څه ونه لري، ځکه چې دوی ته سفرونه نه کوي، دوی چیرته نه ځي او د دوی شتمنۍ هم که چیرته بهر وي هغه به شاید نامعلومی وي چې هغه نه ضبطیږي. نو په دې خاطر باندې د دې هغه اصلي بایلونکي د دې لوبې عام افغانانو او افغانستان د په تاسف سره. البته
ډېر مننه ښاغلی مختار، تاسې هم بحث ته شرغ لسته. تیر جمعه هسپانیا کې هم په یو غونډه کې چې د افغان ښځو استازو پکې برخه اخیستې و، د افغانستان د ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې وسوې او دوی د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو د موضوع د څېړنې غوښتنه وکړه. څه فکر کوي چې دا محکمه به وکولی سي په دې برخه کې اقدامات وکړي؟
زه فکر کوم د نړیوال محکمه فشار به په طالبانو داسې نیغ په نیغه اثر ونه لري. وجه دا دی چې که تاسو د نړیوالو محکمې ICC هغه تاریخ ته وګورئ، دوی په خپل دندو کې په بوسنیا او داسې په سودان په نورو نړۍ مناطقو کې دی ناکام پاتې شوی، او همداسې د اسرائیل په هکله خو دومره ویلی شو چې د طالبانو لپاره یو فشار وي او طالبانو داسې فشارونو ته قطعا غاړه نه ږدي، ځکه طالبانو ذهن داسې یو روایت جوړ کړی چې د هغه روایت له مخه د نړۍ سره د تعامل او تفاهم د خپل فکر په اساس کړي، چې دا د افغانستان د منافعو او د افغانستان د خلکو او زموږ د ملي ګټو پر خلاف دی. تر کوم ځایه پرې چې زه د نړیوالو محکمې نه معلومات او مطالعات لرم، نظر مې دا دی چې دا به یو فشار وي خو تطبیق به یې ډېر ګران د نړیوال محکمې لپاره وي.
ډېره مننه ښاغلی احمدزی. که دغسې وضعیت دوام کوي، د دې تاوان چا ته رسیږي او ګټه چا ته رسیږي؟
لکه څنګه چې مخکې هم ما وویلې، زه فکر کوم چې په دې باندې حتی ذهني فشار هم شاید وارد نشي، ځکه دوی له ملک نه بهر نه ځي، به نورو ملکونو ته نه ځي. که بعضي ملکونو ته لاړم سي هغوی سره ارتباطات ډېر ښه لري، نو دوی هغه ملکونه بیا نړیوالې محکمې پرېکړو ته ژمن نه دي. نو په دې خاطر باندې دوی باندې حتی شاید ذهني فشار هم نه وي، اما په تاسف سره چې زیان ټول افغاني ټولنې ته او خپل افغانستان ته په مجموع کې رسیږي. نو که چېرته موږ تاسو وګورو تر اوسه پورې چې څومره هم دا پریکړې سوي دي د افغانستان په حق لباندې یا د په حق لباندې، په هغه کې هیڅ دوی ورته حتی تاسف هم نه ده ښودلی. اکثرا بعضي حتی رهبرانو سره چې په مرکو کې په مطبوعاتو کې راوځي هغوی وایي وایي موږ هیڅ نړیوالې ټولنې ته کوم هغه نه لرو، احتیاج نه لرو. په حقیقت کې نړۍ اوس داسې یو سوي ده چې نړۍ په شکل دی یو کلی ده، او په یو کلی کې هر څوک هر چا ته ضرورت لري، هیڅ څوک په هغه کلی کې مکمل نه دي. نو اما دوی دغه نه درک کوي، داسې ولې نه درک کوي؟ زه فکر کوم چې دا یو باندې یو څېړنه په کار ده چې آیا دا واقعا دا کار قصدن کیږي او که دا کار لنا پوهی کیږي او کدا کار کی کوم بل سن نغښتی دي. نو بیا هم زه دا خبر کوم چې زیان ټول افغانی ټولنې ته او افغانانو ته او افغانستان ته رسیږي، نه دوی ته په شخصي توګه.
ډیره مننه ښاغلی مختار. لدی مخکې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د افغان ښځو د ملاتړ د پاره غونډه جوړه شوې و چې ممکن دا ډول نوري غونډې هم وسی. دغه ډول جلسې نړۍ ته د افغان ښځو واقعي تصویر ساس په نظر وړاندې کولای شي؟
فکر کوم درې موضوع دلته ډیر مهم دی. اول دا دی چې دا ښځې چې په دې نړیوال سټیجونو کې برخه اخلي، اکثره د افغانستان د ښځو د نجونو او د خلکو استازیتوب نشي کولای. دویم دا دی کچیر دوی دی یو جنسی اپارتاید خبره کوي، هغه باید یو ډلې په متعلق وي، نه دی یو ملت په حق، دی افغانستان په حق. افغانستان یو ملک دی، یو طالبانو یو حکومت دی، یو نظام لري چې دغه نظام کولی شي دوی په اپارتاید باندې معرفي کړي. دریم موضوع دلته دا دی چې اکثرا دوی په افغانستان کې چې اوسېدلی یعنی موږ تر څو تر کوم ځای پرې چې معلومات لرو، دوی په افغانستان کې په خپله په ډېر غټ او جنایاتو باندې مرتکب شوی، د افغانستان نه اغلا کړي، په میلیونونو ډالر یې تښتولي. زه فکر نه کوم من المجموع دوی د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي، اما قطعا داسې ویلی شو چې په نړیوال سټیج کې د ټولو افغانانو ښځې کوم دریچې د طالبانو پر ضد منځته راغلی، دا د طالبانو د هغو استبداد کړنو په نتیجه کې دی چې همه خپل نظام محدود کړل او هم نړیوال انزوا سره مخامخ شو، هم د افغانستان منافع ته ونه کتل او هم له بل اړخه نظام په نړیوال کچه ډیر سخت بدنام شو. موږ مطمئن یو که طالبان اوس هم فرصت لري چې تر ټولو د مخه خپل ملت ته مراجعه وکړي، پوهنتونونه پرېږدي، د ښځو تعلیم او تحصیل ته د درنو سترګو وګوري، د افغانستان منافعو ته اولویت ورکړي، تر هغه وخته پرې چې طالب د افغانستان د غوس ملت او اکثریت ژغې نه اورېدلی، افغانستان به د سیاسي او نړیوال انزوا نه ونه وځي. طالب لپاره غوره دا دی چې هغه نظام منځته راوړي کوم انزور چې د اسلام سپېڅلی دین خلکو ته وایي. اسلام کې تعلیم او تحصیل، تربیت، پوهنتون ته تلل، کار او کسب کول، تجارت کول د ښځو حق دی، بنیادی، انساني، شرعي، اخلاقي، فطري حق دی. اما طالبان کوم انزور چې د خپل نظام نه نوي تشي، دا د دې تاسف او د درد ځای دی چې طالبانو د افغانستان د ملت په منافعو باندې نه پیږي. که چیرې کوم روایت چې طالبان ځان لپاره د اسلام نه ښودلی، دا روایت د اسلام سره په ټکر کې دی، ځکه اسلام د تمدن، مدنیت، علم، معرفت، خبرې اترې، پوهنتون ته تلل د حق او حقانیت او عدالت دین دی. یعنی اسلام حکم پر عدالت ولار دی، اسلام ټول سیرنیز مسائل پر عدالت استوار دی، اسلام کې تور و سپین نشته دی، ښځه حق د تعلیم لري. موږ د داسې کړنو او د داسې کانفرنسونو حمایت کوو، اما ځینې سیرې په دې کې چې د افغانستان له ادرس نه خبرې کی، هغه د افغانستان د ملت او د افغانستان د ښځو ارزښتونو، باورونو، اعتقادونو هنداره نه دی او استازیتوب هم نشي کولای.
ډېر مننه ښاغلی خان زمان امرخیل. تاسو ته به راسو، که چیرې طالبان چې له نړۍ سره تعامل غواړي خپل دریځ نرم نه کړي، آیا نړۍ به دوی ته حاضر وي چې د دوی په وړاندې خپل دریځ کې تغییر راولي؟
زه فکر نه کوم چې نړۍ د موږ ته ډېره محتاج واوسي، بلکې برعکس موږ نړۍ ته ډېر احتیاج لرو او موږ باید د نړۍ شرایط ومنو، نه دا چې موږ په نړۍ باندې خپل شرایط ومنو. هیڅ په دې فکر نه یم چې نړۍ دې د دوی کوم شرایط چې دي په دغه شکل ته، او دا اقتصادي شرایط وي چې موږ سره په دغه برخه کې مرسته وکړي، په هغې برخه کې مرسته وکړي، په تعمیري مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې، په ځینې نورو مسایلو کې، اجتماعي مسایلو کې چې هغې کې د مرستې ضرورت و. دلته فرض مثال د ظرفیت د جوړونې مله نړۍ به دغه شرایط منلي وي، خو داسې شرایط چې دوی ورځ تر بلې ولس باندې، په بشر باندې دا د ساحه محدودوي، نو تاسو فکر کوئ چې نړۍ به دوی سره مخکې ولاړ شي؟ هیڅ کله نه دي، په هیڅ خصوصا نړۍ خو به هیڅ کله لوی سره وړاندې نه دي. کېدای شي ځینې هیوادونه په نړۍ کې داسې اوسي چې هغه ځینې مجبوریتونه ولري او په دې پوه وي چې د دوی سره که اړیکې ونه پالي، د هغوی به ځینې ګټې تر دغه لاندې راشي، تر سوال پوښتنې او یا د تهدید سره مخ شي. نو زه فکر کوم چې هغه ډېر محدود هیوادونه د نړۍ په کچه باندې چې هغه دوی سره به تعامل وکړي. خو بیا هم موږ تاسو کتل، دا اوس هم ګورو موږ تاسو چې دوی په کومو هیوادونو باندې ډېر باور لري، هغه هیوادونه هم د دوی سره په دوی باندې ډېر باور نه کوي چې دوی په رسمیت باندې وپېژنو، حتی د یو قوي تعامل ته هم دوی ته میلان نه لري. یو سیاسي لوبه ده او قوي ورسره، که موږ تاسو ګورو ایران، که موږ تاسو ګورو ازبکستان، پاکستان دا هیوادونه خطا پاکستان کو په دې بریګي ترکمنستان حتی یعنی پاکستان چې کامل د دوی حمایت درلود دوی کومشه او هغه هم دې تام
بل ستاسو آواز یو څه خراب سو کچری زایته تغییر ورکې ممکن نسم سی بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو نه اوري په دې بحث کې را سره ملمانی دي د افغانستان د ستراتیژیک تړونو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار د سیاسي مسایلو شنونکو عزیز احمد زای او د چارو شنونکو خان زمان امرخیل شغلی احمد زای په طالبان کې د نن ځینې جګپوړي چارواکي دوی ستا چې نرم بیانونه ورکوي او په غیر مستقیم ډول پر خپل مشرانو انتقادونه کوي خو په عمل کې ولې دوی څه نه کوي یا څه نسی کولای؟
زه فکر کوم چې دا یو مشکل دلته موجود ده چې ځینې مشران اکثریت د مشرانو اکثریت دی ته د کابینې غړي هر یو سره چې په جداګانه توګه باندې سړی بحث کوي ور سره کینی ور سره خبرې کوي دی هغه دریزونو ته متوجه سي واقعا سړی دی تعجب کوي چې څومره نرم دریز ده څومره او کاملا د حکومت خبرې سي هر افغان هر عادي افغان لزړه نه راوځي دی هغه لخلین راوځي دی هغه لخلون هم راوځي خو دوی دا خبره نه کوي عامه کې اما زه فکر کوم چې دوی په خصوصي مجالس کې دا خبره کوي او زغه دی هغه بیانونه ته متوجه سوي استي دی خلیل حقانی دی فاتحه په ورځ باندې دا بیانونه چې وسوله ګوره حتی دی ماوین دی رئیس الوزرا مولوی کبیر نو هغه دا ویل چې خلیل رحمان دی تیز خبرې وکړي دی زشت خبرې وکړي شروع دی خبرو امده وکړو نو بیا نور هم پسې تعقیب کړي یعنی خبره دا ده چې دا خبرې دی دوی په منځ کې کیږي د څه باندې مدواتو ته کله دی چاله خلینه راوځي کله نه راوځي دغه خبره ام په داخل کې ډیر ګونګوسای ده ډیر خبرې دی او اته ځینو سره چې سړی خبرې کوي په شخصي توګه باندې دی دوايي چې او دلته کیږي د خبرې اته مستقیم د دوی مشر ملا هیبت الله ته د خبرې مستقیم کیږي حتی یو وزیر داسې ویل چې ما ورته ویل چې ګوره دا کوم کارونه چې موږ کوو خو ته خپل شیخ الحدیث ته خپل په دې باندې پیږي چې دا کارونه موږ د اسلام سره په تقابل کې یا د شریعت سره په تقابل کې دا کوم بعضی کارونه چې د موږ د امانت طرفه کېږي خو خاص کر دې تدین جنو د تعلیم دا په شریعت سره په تقابل کې دی او هغه ماته ویل چې دغه د امر چې دا اطاعت دا واجب ده او کته هم واجب غنی نو بس چې صدر توایم هغه نه غره خمو کې لدین نور زتات دی ویل سنل رمه او بس وایي چوب کړم یعنی د خپل د دې وزیر خبره ده چې کی چې کوي نو وخان د خبرې کیږي اما باندې متواتو ته کله کله د دې زینو کسان لخلی راوځي او کله د زینو نه راوځي خو په عام محضر کې په طالب په متواتو کې د خبرې وخان نه کیږي خلک نه خبر سي
ډیر مننه شغل مختار تاسو په دې ورستوي کې د افغان جنو د تعلیم او تحصیل په ملاتړ ژغ پورته کړي طالبانو په لمړیو کې ویلي و چې پر شو زو جنو لګول سوي محدودیتونه به لن مهاله وی خو سرګندیږي چې دوی د خپل لمړی واکمنی دورې ته ورستنیږي چې هغه وخت هم شو زونجونو د تعلیم تحصیل او کار اجازه نه درلوده ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی
زه څنګه اند باور یم چې طالب خپل ملت او خپل خلق ته دروغ وایي طالب دې جنو د شوانځي او په هانتون خلاصولو قطعا عمدن حسنیت نلست او تر هغه ځای پرې چې مونږ فکر کوو کله چې ته د یو ټولنې ښوونځی او پوهنتون تړې هغه ټولنه لپاره ته ډېر ستر دښمن او د پردیو استخباراتو اهداف په خپل خاوره کې پلي کوي هغه ملکونه چې غوښتل چې مونږ یو برباد افغانستان ولرو یو بې سواد افغانستان ولرو د پردیو د ستراتیژیکو اهدافو برخه وګرځو یو افزاري منطقه واوسیږو دغه اهداف طالبان په غیر مستقیم ډول پلي کوي چې دا د افغانستان د ملت لپاره د خلکو لپاره او د افغانستان د سیاسي تاریخي هویت لپاره یو ستر ظلم او ستم دی له بل اړخه زموږ رغ دا دی چې ملا هیبت الله نه خدای دی نه پیغمبر دی نه اولو الامر دی نه د کوم ځای نه کوم سند راوړی چې په خپل په دې ستر اوازی ملت باندې د خپل روایت له نظره ظلم ستم وکړي موږ د طالبانو نه غوښتنه کوو. د طالبانو په منځ کې ډېر داسې ستر شخصیتونه دي چې هغه د افغانستان په ګټه د افغانستان په منافعو پوهېږي. دوه لاره طالبان لري، یا د امیر خلی قدرت او عزل کړي، او یا د خپل ملت تر څنګ ودرېږي. موږ مطمئن یو چې د افغانستان خلک او اکثرا طالبان په دې پوهېږي چې ملا هیبت الله ظلم کوي. اما کوم روایت چې د بعیت پر اساس دی او دوی دښمنان لري په منطقه کې، نه غواړي چې دغه موضوع نور هم مطرح شي، غواړي چې یو څه انعطاف وشي. خو غوښتنه زموږ د طالبانو نه او د افغانستان د ملت نه دا دی چې کله هم چې داسې موضوع منځته راځي په اسلام او شریعت کې، دا دی چې یو ظالم امیر په مقابل کې جګېدل د یو مسلمان او د یو انسان دنده دی. زموږ غږ دا دی چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون تړل د افغانستان د ملت سره، د خلکو سره خیانت دی. او په دغه خیانت کې که طالبان خپل غږ پورته نه کړي، د داسې یو ظالم امیر په حق له طالبان من المجموع به مسؤول وي. موږ غوښتنه دا دی چې طالبان د دغه تاریخي مسؤلیت نه ځان وژغوري، د ملا هیبت الله د دغه فرمان په متعلق ودرېږي، او د خپل ملت غږ بدرګه کړي. او دا د افغانستان د خلکو لپاره مفید او مؤثر نه دی، بلکې د افغانستان د ملت سره دښمنی دی. موږ بار بار دا تاکید کوو، تایید کوو، او بار بار په رسنیو کې هم دغه وایو چې طالبان اوس هم فرصت لري چې خپل ملت ته مراجعه وکړي، د احمد شاه بابا په سیر یو ستره لویه جرګه مطرح کړي، او په دې لویه جرګه کې د افغانستان ملي منافعو ته ژمن پاتې سي، قانون اساسي منځته راوړي، او بلا قید او شرط د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې خلاصول د دوی انساني حق دی، د دوی بشري افغاني او فطري حق دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او باورونو او اعتقادونو پر مخالفت دی. اما متاسفانه چې کوم کړي په قندهار کې جوړ شوی، دغه کړي د افغانستان په ګټه هم نه پیږي، او افغانستان په نړیوال کچه بدنام کړي. نن په هر اسلامي ټولنه کې، حتی موږ و 50 اسلامي ملکونه لرو، اکثرا طالبانو ته ورغی چې تاسو دا کار مه کوئ، نجونو ښوونځی پرېږدئ، د اسلامي فکر او د اسلام د بدنامولو سبب په نړیوال کچه ګرځي. متاسفانه چې طالبانو، خصوصا د طالبانو مشرتابه، د افغانستان اتحاد نړۍ د مسلمانانو غږ هم وانه ورېدل. په همدې لحاظ طالبان په نړیوال کچه انزوا ته تللي، او دغه انزوا افغانستان په انزوا کې دی. موږ غوښتنه دا دی که طالب غواړي چې د افغانستان ګټو ته ژمن پاتې شي، طالب دی باید د افغانستان د ملت غږ واوري. تر هغه پرې چې د دغه ملت غږ وانه ورېدل شي، طالبان به د افغانستان د ملت استازیتوب هیڅکله ونه کړي. بس
ډېره مننه ښاغلی امرخیل. نړیواله ټولنه پر طالبانو د فشار راوستلو د پرستاسو په نظر کوم کارونه کولای شي؟
نړۍ خو ډېر څه کولای شي، خو اصلا دلته د ولس خبره مطرح ده. اوس کله کومې مرستې حکومتونه د افغانستان سره کوي، خو دغه د ولسونو سره مرسته کوي کنه، نو نړۍ او دې ته مجبور دي من هیز د بشر د افغانانو سره په افغانستان کې مرسته ترسره کوي. په تیر ډیر شو سالو ته کولو کې نړیوالو خپل بشري مرستې ترسره کړې دي، خو کزنی داسي فشارونه په اوسني واکمنو باندې راوړي چې هغه د سبب دي کیږي چې ولسونه متضرر کیږي. نو زه فکر کوم چې د هغې نه هغې مسلې نړیوال حیران کړي دي چې اوس د دې خلکو سره په کوم ډول باندې وړاندې لاړ شي. نو یو مسله همدار چې موږ تاسو ګورو چې یوناما دفتر د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې په یو شکل ته د طالبانو د اوسني واکمنو سره پر مخ روان دي. اگر دل پر روان دي چې نړۍ د اوسني واکمنو ته اړ دي او محتاج دي ورته، او د دوی د ميلان مطابق دوی پر مخ دي، بلکې هغه ګوري چې کچيري دغه تعامل وجود لري، دلته ولسونه د ګواښ سره مخ کیږي. نو اوس موږ تاسو ګورو چې نړیوال کمخ کې هم چې کړی دي، موږ تاسو کتل چې کله په افغانستان کې سردار محمد داود خان کمونستانو خلکانو پرچمیانو په شهادت باندې ورسو، او د هغه نه وروسته بیا خلکان قدرت ترغله او نړیوالو کس خصوصا لیدیز نړی یو کتل چې اوس دغه مستبد حکومت دوی په خپل کمونستانو چغې به وهلی چې د ظاهر خان او داوود خان نظام مستبد ظالم او دار او د دغه سوچم د کمونستانو د افغانانو سره ډیر ظلم به یو کتل کمونستانو چې د نړی سره جوړ نه فقط یو ابر قدرت سره جوړ راغله او نور نړی پری خو د کوم لیدیز نړی پری خو دله به نتیجې څه شې شول مونږ تاسو کتل چې کمونستانو هم په خپل منځونو کې یو بل وژل او بل اخر د داخلي مشرتابه حالت سره قامت شو. نو یعنی نړۍ مختلف لایر لري. افغانستان کو ډیر یو کوچنی هواد د نړۍ ډیر پرمختګ د موږ تاسو هغه پرمختللي وادونه خو پری د پرمختګ په حالت کې هواد هم ډیر فقیر او مسكين هواد او ډیر اچي پذیر په تاسو یو ځای کې موقع لري او تاسو ولس لري چې همیشه موږ تاسو اچي پذیري. نو دغه اچي پذیري کولای شي چې نړۍ دغه اچي پذیري نه همیشه استفاده وشي کولای دغه اوس موږ تاسو ته ځینې غونډیان لیکه د دغه غونډیانو له طریقه هم په افغانستان کې د نړیوال وګړي چې یو بحران رامنځته کی یو نورین رامنځته کی د نړیوال لپاره هیڅ مشکل نه ده. تاسو به وګورئ چې په د کال په جریان کې به په افغانستان کې به نه دا اوسنۍ نظام وشي او نه به دغه فکر باندې په افغانستان کې څوک پاتې شي. خو مشکل دا دی چې بیا به هم همدغه چې موږ تاسو کوټ چې په دیار لاسو دوایا کلونه ورسته انټر دغه پوری بیا د حالت موږ تاسو د افغانانو کټ چې افغانستان بیا په کم یو حالت. نو لکه مخکې چې مختار په نور دوستانو په دیار باندې خبرې وکړي چې دغه لوی مسولیت دی چې دغه اوسنۍ حالت یعنی وس هم نړیوال دوی ته په تمه دي چې دوی کې به څه تغییر راشي او د تغییر را وراتلو سره سم به نړیوال د دوی سره په یو شکل ته تعامل وکړي تر څو پورې دغه سیمه ټول آرام شي او خصوصا افغانستان ورسره د پینسل ریښه پکسل کلونه ورسته ده د آرام یو ساو افریقا له د مرګ موږ د تاریخ په اوږدو کې دغه د داوود خان د شهادت نه ورسته موږ تاسو دغه سي رهبری پیدا نه شو کړل چې په دغه سي موقعیت کې لکه چې افغانستان اسی پذیر او هواد دی چې په دغه سي موقعیت کې موږ تاسو دغه سي رهبری او داسې مشرتابه ولرو چې هغه د نړۍ سره په داسې شکل ته پر مخ لاړ شي چې افغانستان امن او لکه د نور هیوادونو په شان باندې موږ تاسو د خپل مدنیات او څخه د خپل په استلال لکه نور خلک د برق څخه له مرګ موږ تاسو نه فیصد ولوس د برق ملري موږ تاسو نه فیصد ګاز لري هغه څه چې موږ تاسو ګاونډیان لري موږ تاسو هدي اقل د ګاون سیال لري او په دغه چې د بخ حالت کې موږ تاسو قرارلو یا نړۍ ډیر څه کولای شي کوي غوړي خو خبره د تدار چې د
ډیر مننه ولوس خبره ده ډیر مننه 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو ووریدنه مو په دې بحث کې د طالبانو او نړۍ پر اړیکو خبري وکړې د بحث ملمانو د ستراتیژیکو تړون نړیوال مرکز مشراتف مختار د چارو شنون کوي عزیز احمد زئی او بل شنون کوي خان زمان امر خیل
دبل چادا زما مین نه دغه مین دبل چادا کولی یی ادا دا کولی یی ادا دا کولی یی ادا دا کولی یی ادا دا اوس عمر مې واخست مې انګړ مې ورختا دا اوس عمر مې واخست مې انګړ مې ورختا دا Thank you. ونه کې دم خط دې په هم بس نه ونه کې دم خط دې په هم بیا د چاپ مینا بنواس وځې دم مستی پرتا تل پس کو شوند مسکادا مستی پرتا تل پس کو شوند مسکادا کولے یہ ادا کولے یہ ادا کولے یہ ادا